وخت د مخم شپږ بجې شوې. لازدي رادیو څخه روانې نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نامنیو له امله اندېښنه لري. د شان په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولی د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. د یو شمېر نور خبری موضوعات وروسته راځي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه واورئ.
په پیل کې د خبرونو سرټی کې، افغانستان ته د چابهار بندر لارې د غنمو لومړی جوپنند هند له کندلا بندر څخه واستول شو. د لوګر چارواکي وایي د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او ورسره اته کسان په یو هوایي حمله کې وژل شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن لسګونه زره کسانو د یوالی په پلوی رای ګډون وکړ او بخې په لاریون کې ګډون وکړ. بشپړ خبرونه. افغانستان ته د چابهار بندر لاره د غنمو لومړی جوپنن د هند له کندلا بندر څخه واستول شو. هند مرستو په دې جوپا کې 1.1 میلیون ټن غنم افغانستان ته واستول چې وروسته به له چابهار بندر څخه د لارې په وسیله افغانستان ته ولېږدول شي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په یو بیان کې وویل چې دا له افغانستان سره د پوره اړیکو د پلان د عملي کولو لپاره لومړی ګام دی. میرمن سوراج وویل دا اړیکې له کلتورونو نیولې تر سوداګرۍ، له دودونو نیولې تر ټکنالوژۍ، له پانګونو نیولې تر معلوماتي ټکنالوژۍ او له ستراتیژۍ نیولې په سیاست کې د خلکو تر ګډون پورې بیلابیل اړخونه رانغاړي. هند په چابهار بندر کې د سړکونو او اورګاډي پټلۍ د رغونې په برخه کې تر نیم میلیارد ډالرو پورې د پانګونو ژمنه کړې. د کندز چارواکي وایي 14 افغان سرتیري نن د کندز خانآباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو پر پوسته د طالبانو حملې سهار وختي پیل شوې. د یو بل خبر له مخې په زابل ولایت کې شپږ افغان سرتیري د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. د زابل والی بسم الله افغان مل وایي چې پر افغان سرتیرو له حملې وروسته په نښته کې اته نور سرتیري هم ټپیان شول. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او ورسره اته نور کسان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د لوګر د ولی ویان سلیم صالح له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
نن سهار د لوګر د خروار ولسوالۍ د جزی په سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خروار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو مخالفینو تش په نوم ولسوال مختار په شمول اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
د یو بل خبر له مخې د هرات چارواکي وایي د روان کال له پایله تر اوسه په دې ولایت کې نږدې 400 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد نن په هرات کې خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې نږدې 400 کسان وژل شوي او نور یې ټپیان دي.
در جریان 7 ماه گذشته حدود 400 تن از طالبان مسلح در جریان همین مدت کشته و زخمی شدند که شامل 238 کشته و 184 زخمی هستند.
خغلی فرهاد زیات کړ چې دا وسلوال په بیلابیلو ولسوالیو او د هرات ښار په اړوندو سیمو کې وژل شوی دی. لازدی رادیو خبرونه اوري. ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې انلاین پلانیشن کړای دی. د اکتوبر په 9 نیټه که څه هم رسمي رخصتي نه ده، خو ایرانیان هر کال د فارس په مرکزي ښار پارسرګات کې د کوروش ورځې د منځنې لپاره راټولېږي. د ایران د قضا خبري اژانس میزان انلاین راپور ورکړ چې د استخباراتو وزارت هغه پلان شنډ کړی او تنظیموونکي پیژندلی دي چې هدف یې په دې مناسبت د یوې غونډې جوړول و. په انټرنیټ په خبرو شویو تصاویرو کې د کوروش قبر او نږدې واټونه ښکاري چې پر شاوخوا یې موانع راتاو دي. د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن لسګونه زره کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې ښایي د اسپانیا د یووالي په پلوي لومړنۍ لویه مظاهره وي. د کاتالون د مدني ټولنو لخوا د کاتالونیا د خپلواکۍ د مخالفو ګوندونو په همکارۍ دا مظاهره 2 ورځې وروسته له هغې کیږي چې د اسپانیا حکومت د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان د خپلواکۍ د اعلان پریکړه رد کړه. د لاریون ګډونوال چې د اسپانیا بیرغونه ورسره و د بارسلونا ښار له مرکز څخه تیر شول. د مظاهره ګډونوالو شعارونه ورکول چې کاتالونیا زموږ د ټولو ده. یو ګډونوال وویل
هغه څه چې موږ یې غواړو دا دی چې کاتالونیا او اسپانیا لکه څنګه چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې یو ځای وي هغوی موږ ځکه نشي بېلولی چې موږ یې نه منو. د کاتالونیا پارلمان وړمه ورځ د لسو منفي رایو په وړاندې په اویا مثبتو رایو له اسپانیا د خپلواکۍ په پلوي رایه ورکړه، خو د دې هیواد مرکزي پارلمان له دې سمدستي وروسته د اووه څلوېښت منفي رایو په وړاندې په 214 مثبتو رایو پرېکړه وکړه چې کاتالونیا د مستقیما د مادرید لخوا اداره شي. او د ناروې چارواکي د هغه روسي هلیکوپټر د موندلو خبر ورکوي چې د ارکتیک سمندر سوالبات ټاپوګانو ته نږدې لادرکه شوی و. د ناروې د بیړنیو مرستو مسؤولو چارواکو ویلي چې لادرکه شوی هلیکوپټر د سمندر په تل کې موندلی او ګمان کېږي چې پکې سپاره 8 کسان به مړه وي. دا هلیکوپټر چې 15 تنه عمله او 3 ساینس پوه څېړونکي پکې سپاره و، د تېرې پنجشنبه په ورځ د ارکتیک سمندر په سوالبات ټاپوګانو کې د رادار له صفې ورک او لادرکه شو. د ناروې د ژغورنې د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د هلیکوپټر ټوټې د سمندر په 209 متره ژور تل کې تشخیص کړي. بیان زیاتوي چې د ژغورنې عملیات اوس پای ته رسیدلي او د مړیو د لټون پړاو رسیدلی دی.
تاسو موږ له ازادي رادیو څخه اورئ وړاندې په خبرونه کې د مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان مشران جرګه په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نامنیو له امله اندېښمنه ده.
مشکل مجبور کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نو د تر حالت په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایت کې حاکم، او که دوی غفلت کوي بیا به د نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخله وي.
بلخوا ملي پولیس د جګړې په ډګر کې له وسلوالو نه خو د امکاناتو له کمښت ویره لري.
تر وخت تاوانه پورې د خپل هغه کوو مهمات چې خلاص شي بس یا واکه نشینی کوو، پیسې انداز کوو، هغه د موټروانان ته ورکوو، کله کله موږ ته بس دا ډوډۍ موډۍ شان راوړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولی د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت او هم د دې د امنیتی ادارو سره په تماس کې یو، دوی هم موږ ته اطمینان راکړی د پاکستاني ادارو چې خپل کوشش کوي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق د کوردستان د سیمه ییز ادارې مشر مسعود بارزانی به دوه ورځې وروسته له قدرته لاس واخلي. یو شمېر نور موضوعات هم څېړو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخم تر وو بجو پورې په همدې سپا اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په اکثرو ولایتونو کې په وروستیو نامنیو اندېښنه ښیي. د دغه جرګې غړیو د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید په ننګرهار، فاریاب، جوزجان او همدارنګه نورو نامنو ولایتونو کې د مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد درې ګونې امنیتي ځواکونه په همغږۍ سره هڅې کوي چې په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په هیواد کې د وروستیو نامنیو له امله د افغانستان مشرانو جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې په هیواد کې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې تیز کړي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په جوزجان، فاریاب، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې روانو نامنیو اندېښنې وښودې. د جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل نامنی یوازې په څو ولایتونو کې نه بلکې په ټول هیواد کې خپره شوې ده.
مشکل مجبور کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نو تر حالت په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایت کې حاکم. داخله وزارت سره خبرو پرون مونږ تلا شو چې جدي خبرو سره تر څو دا حالت سم شي، او که دوی غفلت کوي بیا به د نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخله وي. جوزجان او د ننګرهار یو حالت ده.
د جرګې ځینو نورو غړو وویل د مخالفینو د ځپلو په مقصد افغان ځواکونه عملیات په جوزجان، سرپل او ننګرهار ولایتونو کې په سستۍ سره پر مخ ځي، او د دوی په خبره کې روان وضعیت همداسې دوام وکړي وسلوال مخالفین به یو شمېر نورې ولسوالۍ هم ونیسي. مشرانو جرګه په داسې حال کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنې ښیي چې د هیواد له اکثر ولایتونو نه د نامنیو خبرونه خپریږي، او ویل کیږي چې د ژمي له راتلو سره به دغه وضعیت نور هم خراب شي. د دغه جرګې د ځینو غړو په خبره اوس په ننګرهار، سرپل، جوزجان، ننګرهار، هلمند، کونړ، نورستان، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې نامنی زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د ننګرهار امنیتی وضعیت ته په کتو سره وایي د هیواد ملي پولیس د ملي اردو او ملي امنیت له ځواکونو سره په همغږۍ کې هڅې کوي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. د دغه وزارت سرپرست وایس احمد برمک چې د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ورغوښتی و وی ویل په ننګرهار ولایت کې ځینې ترهګرې ډلې او د داعش څخه باندې زر جنګیالي فعالیت کوي.
د ټولې امي 3-4 ورځې گذشته
باید تاسو ته وایم چې له تیرو 3-4 ورځو څخه ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت ریاست یو پروګرام لري چې د ننګرهار په خوږیانیو او داسې نورو سیمو کې د مخالفینو د خوځښتونو مخه ونیول شي او همدارنګه په اکثرو ناامنه سیمو کې هغوی له منځه یوسو.
خاغلی برمک وویل په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې امنیت د قناعت وړ دی، خو له دې سره سره د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو سره مخې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
به هم یو امنیتی موضوع لرو. افغان پولیس وایي له جګړو نه ویریږي خو د عشې البسې مهماتو او لوژیستیک په برخو کې ستونزې شاتګ ته مجبوروي. د کندوز او غور ځینو پولیسو چې ستونزې ځینې سیمه چارواکي هم تاییدوي. ازادي راډیو ته ویلي له تیرو دریو میاشتو راهیسې حتی په خپلو شخصي امکاناتو ژوند کوي. د افغانستان مشران جرګه ورته ستونزې د نظام لپاره شرم بولي خو سیمه چارواکي وایي مرکزي ادارو ورسره د ستونزو د هواري ژمنه کړې. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
یو شمیر افغان پولیس چې د جګړې په لومړیو کرښو کې په دندو بوخت دي وایي نه په خپل وخت جنگي مهمات ورسیږي او نه هم عیاش او مناسب البسه لري. د غور او کندوز ولایت یو شمیر پولیس دغه شکایتونه په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریکوي چې سیمه ییز چارواکي هم ورسره سرخوروي. د کندوز خان آباد سړک د یوې پوستې پولیسو د نوم د نه ښودلو په شر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خوراک نه ورسیږي او تر ډیره په خپلو سپما شویو پیسو ژوند تیروي. دوی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخوا نه ده اخیستې.
مشکلات ډیر دي. نو دا مثال ته مونږ باندې جان کیږي، لاره بندیږي، مونږ مخابره کوو، زنګ وهو، بس مونږ ته شای نه رسیږي. همدغه داسې تر وس توانه پورې د خپل هغه کوو، مهمات اخلاص دي، بس یا واقف نشینی کوو، انداز کوو، هغه به موټروانان ته ورکوو، کله کله مونږ ته بس دا ډوډۍ موډۍ شان راوړي.
په غور کې هم د پولیسو د یوې پوستې سرتیرو د ورته ستونزو په تایید ازادي راډیو ته وویل دوی د وطن نه د دفاع په خاطر جګړه کوي خو په یاشي اول بسې کې خیانت یې خورا زوروي.
ما غذا درست نمی کنم به سربازا کې
وای موږ هیڅ د خړلو وړ خوراک نه لرو. هغه څه چې راکوي یا د خړلو نه وي او یا موږ ناروغه وي، موږ اکثرا چای خورو، کله بوره پیدا کړو، له هغه سره کله همدا ستریخ وي او وچه ډوډۍ خورو،
نه می خورین نان خشک می خورین.
د غور د لوجستیک کامر تاج محمد چله څلور ورځې رئیس د پولیسو د ستونزو د هواري په خاطر په کابل کې دی. وای د اریانا سنگسور شرکت د پولیسو د البسي او یاشي قرارداد د خسته دی، خو دا شرکت اوس ترای تم دی. نو موړی ازادي راډیو ته ویل اوسې د کورونو چار وزارت غا غوریدلې او د پولیسو ستونزه مخ په هواري دوده.
دا دریمه میاشت چې موږ د ستونزو لرو، شرکت والا ته مو څو ځله زنګ ووهه خو پیدا نه شو. هغه به هم پیدا شي خو دا وخت له دې ځای درې سو بوجي اوړه اکمال سل او سل بوجي هلته اخیستل سوي دي. زموږ ستونزه اوس انشاءالله 50% حل سوې ده.
له دې ورهاخوا د ځینو نورو ولایتونو پولیسو هم ورته شکایتونه کړي دي او په دې اړه د مشرانو جرګې غړو هم د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ژورې اندېښنې څرګندې کړې. د دغې جرګې رئیس فضل هدي مسلم یاروي د پولیسو شکایتونه ټول نظام ته شرم دی او د کورنیو چارو سرپرست وزیر باید په دې اړه وپوښتل شي.
په غور او نورو ولایتونو کې د پولیسو د شینا سر ټکول او پولیسو په بد حالت ژوند واقعیت موږ ته، زموږ نظام ته او خوشحال خپل وزارت داخلي ته د شرم ځای او دفاعي کمیسیون باید په دې اړه تجدید کړي. وزیر داخله نه وغواړي ترې پوښتنه وکړي
حتی موکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت اقدامات هم په خپل راپور کې ولرو خو له بیا اړیکو سره هم بریالي نشو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د کورنیو چارو وزارت په تیره بیا د دغه وزارت لوجستیک برخه جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې یو کانفرنس ته په وینا کې په امنیتي بنسټونو کې یاد وزارت تر ټولو فاسد وزارت یاد کړ.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې زموږ ملتیا کوي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستيال ولید خلاصون په هدف ته هر ډول همکاري ډاډ ورته ورکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستيال از رادیو ته ویل د کونړ د مرستيال ولی محمد نبی احمد د خلاصون لپاره افغان سفارت د پاکستان امنیتی بنسټونو سره په اړیکه کې دی او تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ښاغلي احمد زوی احسان الله بیا وایي که څه هم د پلار له کېدو یې څو ورځې تېرېږي خو په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي د کونړ مرستیال والی له دې پرته چې دوی په جریان کې پرېږدي پاکستان ته ورغلی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې محمد نبی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې او د چا لخوا یرغمل شوی، خو وایي د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د ښاغلي شمس په خبره د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون لپاره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت او هم د دې د امنیتي ادارو سره په تماس کې یو، خپل سفیر سره هم لوړ پوړو چارواکو سره چې مربوطه ادارې سره په اړیکه کې راغلي نه غوښتنه کړې ده. دوی هم موږ ته اطمینان راکړی دی پاکستان
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمد څلور ورځې وړاندې د درملنې په هدف پاکستان ته تللی و، خو د نامعلومو کسانو له لوري یرغمل شو. که څه هم افغان سفارت په دې اړه چې ښاغلی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې یرغمل شوی څه نه وایي، خو په پېښور کې افغان قونسل معین مرستیال اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د کونړ مرستیال والی د پېښور د ډبګرۍ په سیمه کې د وسلوالو له لوري برمته شوی. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو له لوري برمته شوي دي. په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالخالق فرحي او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شویو افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشي شوي دي. د کونړ د مرستیال والی زوی احسان الله ازادي راډیو ته وویل پلار یې په قانوني ویزه د درملنې په هدف پاکستان ته تللی دی. نوموړی وایي که څه هم د پلار له لادرکه کېدو یې څو ورځې تېرېږي، خو تر اوسه یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري.
د وزارت خارجه په افغانستان سره هم رابطه کړې ده او د پاکستان داخل کې کوم اړوند ادارې دي، کاراد پولیس دي او نورې کوم شبکې دي، هغې سره هم د دې شوي تماسونه شوي دي. خو تر اوسه موږ ته تر دې دمه کوم هغه مشخص یو دغه موږ ته نه دی راکړل شوی چې یاره دا چا او څنګه کوم ځای کې دا دغه شوې ده، قضیه یا شوې ده یا چا کړې، تر اوسه چا دغه ذمواري او یا د کم کانټاکټ رابطه مو سره نه ده شوې.
نوموړی وایي که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې پلار یې چا برم تکړی، خو سپارښتنه یې دا ده چې افغان حکومت باید د پاکستان له حکومت او په ځانګړي ډول د نوموړي هیواد له امنیتي او استخباراتي ادارو سره د ښاغلي احمد د موندلو لپاره جدي هڅې وکړي.
تاسو له ازادي راډیو څخه ماښامنۍ خبرې مجله اوري. اوس هم یو اقتصادي موضوع. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې په خپلو هوکړو ژمنو عمل وکړي. دغه وزارت ویان مسافر خوقندی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل پکار چې دغه هیباد سیاسي مسایل اقتصادي او ترانزیتي مسایلو سره یو ځای نکړي. په ورته وخت کې د پاکستان سفیر تیر ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي پاکستان د افغانستان او هند له اقتصادي نږدېوالي اندېښنه نه لري، خو سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. بیره نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وای پاکستان ته په کار ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې شته خنډونه له منځه یوسي او په خپلو کړیو ژمنو او هوکړو عمل وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکي باید په هغو پالیسیو عمل وکړي کوم چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا په هدف چمتو کړي دي.
خواهش
عمومی است که تمام کشورها تمام پچمکی لټولو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان غواړو هغه پالیسی چې موږ یې د دوی پر وړاندې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې لرو دوی هم له هغوی نه استفاده وکړي، دوه ګونی سیاست ونه کړي، سیاسي مسایل دي له اقتصادي او ترانزیتي مسایلو سره نه ګډوي. افغانستان تر ډیره خپل صادرات هند ته د پاکستان له لارې لیږي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي هیواد یې له هند سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا په تړاو هیڅ ډول اندېښنه نه لري. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې څه موده مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي و چې په دې وروستیو کې پاکستان پر لسګونه قلمه افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره لوړه کړې ده. د دغې خونې د چارواکو په وینا د پاکستان دغه اقدام افغان سوداګرو ته ستونزې راوللې کړې دي. د پاکستان له دې اقدام وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني تازه حکم ورکړی چې له دې وروسته پاکستاني لاری افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غني د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمېر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه وو، نو په غبرګون کې دغه پریکړه سوې ده. هند چاپ هندو ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي اسلام آباد نوي ډیلي ته وړاندیز کړی چې د افغانستان او هند ترمنځ لازمه کړنې سوداګرۍ سره به مرسته وکړي، خو هند یې خبره نه ده منلې. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل،
د دوی عمل موږ ته معیار ده، هغه څه چې دوی د افغانستان په اړه کوي هغه څه موږ ته معیار ده، نه دا چې دا څرګندونې دوی لري. خو د افغانستان دولت کولی شي چې د دغو څرګندونو تعقیب کې د دوی نه دایم د دې څرګندونو پر بنسټ مطالبات ولري، چې تاسو په همدې باور یاستئ، په همدې نظر یاستئ، هغه وعدې چې دوی کوي په هغه وعدو باندې تر وفا نه کېږي. مونږ په دې باندې باور کول نه دي پکار، دې باندې اعتماد کول نه دي پکار. پاکستان په خپل تیر تاریخ کې دائم په مخه کې
ښاغلی ځواک زیاتوي، افغان حکومت دې د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره له یو پیاوړي دریځ مخ ته ولاړ شي. د نوموړي په وینا، کله چې پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي نو افغان حکومت هم پاکستانی مالونو ته اجازه نه ورکوي چې منځنۍ اسیا ته صادر شي. د ده په خبره دا په اقتصادي مسایلو کې په پاکستان د فشار ښه فرصت دی.
ازادي راډیو سره د فیسبوک لاره هم ملګری شي، پته یې ده facebook.com/azadiradio. لایداری فساد سره د مبارزې ګډې خپلواکې کمیټې په خپلې وسیړنې کې موندلې چې د افغانستان د کرنې او کلیو د پراختیا په پروګرام مونو کې میلیونونه ډالر ورک شوې دي. د دغه کمیټې مسولینو د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویل، د کلیو د پراختیا او د کرنې وزارتونو د دغه پروژو د تړون د اتونس په نوم له بهرني شرکت سره لاسلیک کړی چې یو شپېته سلنه مرستې بیرته بهرنیو شرکتونو ته رسیدلې. په ورته وخت کې د کارډیف د پروژې مسولین بیا د کرنې او پراختیا په برخه کې د یاد بنسټ څېړنه ناقصه بولي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
له اداري فساد سره د مبارزې ګډې خپلواکې کمیټې په خپل یو تازه څېړنه کې د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې په عملي شوې پروژو کې د شوي پراخ فساد نه پرده پورته کړې ده. دا کمیټه وایي د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا په پروژو کې یوازې د ظرفیت جوړونې او د بینظمیو د مخنیوي په خاطر 110 میلیونه ډالر لګېدلی دي. دا کمیټه وایي د دې پروژو په لیکونکو د کرنې او کلیو د پراختیا وزارتونه دي، خو مرسته کوونکي هم د فساد په برخه کې شریک دي. د دغه کمیټې یو کمشنر باری سلام په دې اړه وایي،
یک بخش اعظم پول کې بیش از 60
د پیسو یو ډیر اندازه چې د ټولې پروژې 80% کیږي په داسې ډول لګول سوی چې د افغانستان لپاره نه دی. همدار ټکی دا دی چې د کارډیف له پروژې ښکاري چې مرسته کوونکو هیوادونو پیسې داسې لګولې او پروژې داسې تطبیق کړي چې په افغانستان کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. د کارډیف پروژه چې د افغانستان د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې کار کوي، اته کال وړاندې د افغانستان په څلور ولایتونو کې د برېټانیا لخوا پیل شوې ده. د اداري فساد سره د مبارزې ګډه کمیټه وایي، د دې پروژې د دویم پړاو تړون چې له 2014 میلادي کال راهیسې پیل شوی، د اتوس په نوم له یو شرکت سره له هیواد بهر لاسلیک شوی، او یاد شرکت د پروژې څخه د څار او کارکوونکو د استخدام مسولیت پر غاړه لري. د دغې بنسټ په وینا، دا شرکت چې نه په افغانستان کې ثبت دی او نه هم فعالیت حقوقي بنسټ لري، فساد ته زمینه برابره کړې ده. د اداري فساد سره د مبارزې دا بنسټ وایي، په پروژو لګول شوي 80% پیسې د افغانستان په ګټه نه دي تمام شوي، خو د دغې پروژې یا کارډیف مسولین دا راپور ناقص بولي. د کارډیف د پروګرام اجرایی رئیس شکیب سخی زاده په دې اړه وایي، حتما وکړه چې دا معلومات د مرکزی ادارې په واک کې ورکړو تر څو له پروګرامونو څخه په اخیستل شویو معلوماتو کې تېروتنه وښیي. کارډیف په دې باور دی چې دې راپور د پروګرامونو هغه اصلي څیرې ته انعکاس نه دی ورکړی او له واقعیت لرې دی. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرلې او دا هره ورځ په ډېرې دوري. د دغه پروګرام مسؤلین وایي، د 2.8 میلیارد افغانیو په اندازه خصوصي پانګونه چې د کرنې په برخه کې جذب شوي، نږدې 80 زره نیغ په نیغه او غیر مستقیمې بوختیاوې رامنځته کړې دي. د ښاغلي سخي زاده په وینا، دا وخت د افغان بزګرانو عایدات 1.3 میلیارد افغانیو ته لوړ شوي او دا شمېره هر ورځ په لوړېدو ده.
ازادي راډیو او ری او بل راپور له کندهار. د کندهار له زندانه د ولسمشر غنی د دریو فرمانونو پر اساس د خزو کوچنانو په ګډون 28 بندیان آزاد او 19 نور د بند په موده کې کموالی راغله. محمد صادق رښتینه له کندهار.
چارواکي وایي دغه 28 تنه بندیان چې ټول جنایي دي، د کوچنی اختر لوی اختر او د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر د 2/1/1943 غنه فرمانونو په اساس له زندان آزاد شول. د کندهار د استیناف سرنوالی رئیس عبدالرحمن کوشان ازادي راډیو ته وویل چې په 2/3 غنه فرمان کې چې د کوچنی اختر په مناسبت صادر شوی وو، 10 تنه نارینه، یو ښځه او یو کوچنی آزاد شوی او د 12 نور کسانو د بند په مده کې کموالی راغلی. کوشان زیاته کړ چې په 113 غنه فرمان کې چې د خپلواکۍ د ورځې یا د 28 په مناسبت صادر شوی، 15 تنه نارینه 15 شجی او 2 نفر کوچنیان آزاد سی بی او د 15 پرو د بند په مده کې کوم شاغلی د کوشان په خبره یو سل سل وشته مګنه فرمان چې د لوی اختر په مناسبت صادر سوي د وی شجی په شمول څلور تنه آزاد سی بی او د 2 پرو د بند په مده کې کوم والی راځي
یو فرمان دوه چایم فرمان دی او په هغه کې و جهش نفر نارینه یو شزه یو ټپل شامل دی او همدارنګ تخفیف و دولس نفر تر څو سعودي دا تدریکو دوم فرمان یو سر لسم نمبر فرمان دی په هغه کې بیا نارینه 15 نفر دی شزه 15 نفر دی او اطفال یا کوچنیان 2 نفر دی 15 نفر هم تخفیف لري او دیم فرمان یو سلسل رویشتر نمبر فرمان دی پا هاگه که چلور نفر آفه دی یو شد پک شامل ده او دو نفر تخفیف اخلی خدا فرمان
اما حالا آقا بندیان چه لزندان آزاد سیوی وای خوشحال دی او دنور خلگو سغشتن کبی چه ده کانون سخه سرغروانه و نکلی
بند خود دیر زور غایده مر ولی دی پتای دی خدای نوینی نو یل اکرام چه دی ایت مرزی جرمونه پریر دی ورار جرم بندیر زور غایلی مجه زور ولیدی مرشد دی بعد دروته د خیر سره کم مټران هم سمې سوک چلو کدی بل کسور وم نیکو بس سم دغه غون دی ژوند کی
هغه تم پیغام داسې دی چې دیګر په غرد ژوند کې د قانون پروژو باندې تاگو کی بابا دیتا پجوان که ایت مشکل نپیشی جاونا با اسکار و یا کم دولتی چارواکی دی درلاس نیست یا ولی با محباستا چی بیادلتا دیر دا آزادی خود انسان دیر لوی اک دی دا آزادی پاک با هاگا چوک پویشی چی چند محبت سخووز
دیاد ولوارده چی دا کال دا طول زنگر و روزو پناسبات ولس مشر دا جنائی بندیانو دا بند که مشلفار پرمانون سادی روی
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخکزان در افغانستان سیم او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. د عراق د کردستان د سیمه ایز ادارې مشر مسعود بارزانی په دوه ورځې وروسته له قدرت لاس واخلي. دا خبره د کردستان د حکومت یوه چارواکي کړې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د عراق د کردستان د سیمه ایز ادارې مشر مسعود بارزانی به چې څو لسیز د سیاسي فعالیت کړی د نومبر له لومړۍ نیټې خپل دنده تمدید نکړي. دا خبره د کردستان د حکومت یو چارواکي د شنبې په ورځ وکړه. دغه پریکړه یوازې څو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې کردانو د خپلواکۍ لپاره په یوه ټول پوښتنه کې له عراق جلا کېدو ته رایه ورکړه. له دغې ټول پوښتنې سره د عراق کردان چې له یوې مودې راهیسې خود مختاري لري له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د روترز خبري آژانس د راپور له مخې د کردستان د سیمه ایزې ادارې د مشر د صلاحیتونو ویشل په هغې لیکې چې بارزانی د شنبې په ورځ د کردستان پارلمان ته استولی واضح شوي. د دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی په وینا هغه په دغه لیک کې له پارلمان نه غوښتنه کړې چې صلاحیتونه دې پر سیمه ایز حکومت پارلمان او قضاو ویشل شي. ټاکل شوی وه چې د بارزانی اوسنۍ دوره په درې ورځو کې یعنې د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. په همدې ورځ ټاکل شوی وه چې د ولسمشرۍ او د پارلمان لپاره انتخابات هم ترسره شي، خو دغه انتخابات په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ له امله تېره اونۍ تر یوې نامعلومې نیټې پورې وځنډېدل. انتقاد کوونکي وایي چې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر د 15 نیټې د ټول پوښتنې یا ریفرندوم چې اصلي طرحه یې یو اویا کلن بارزانی و د عراق کردان له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړی دی. وروسته له هغې چې کردانو په دغه ټول پوښتنه کې په غوڅ اکثریت خپلواکۍ ته رایه ورکړه، څه کم څلور اونۍ وروسته د عراق مرکزي حکومت د تیلو بډایه ښار کرکوک د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. هغه ښار چې کردان خپل مقدس ټاټوبی او د یو راتلونکي احتمالي خپلواکه دولت د عوایدو مهمه سرچینه بولي. دا یو له هغو غچ اخیستونکو اقداماتو چې بغداد تر اوسه دغه ټول پوښتنې په وړاندې کړي دي. د رویترز د راپور له مخې یوازې په څو ورځو کې د عراق حکومت خپلې واکمنۍ ساحه د هیواد شمالي برخې ته وغځوله او پر بارزانی یې فشارونه زیات کړل چې له قدرت او هم د کردانو د څو لسیزو د خپلواکۍ له خیالونو لاس واخلي. عراقي ځواکونو د کردستان د خودمختاره سیمې پولو ته نږدې د کردانو تر کنټرول لاندې د ټولو سیمو پر لوري پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د تېرې پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې کردان د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه لغوه کړي تر څو د خبرو له لارې دغه ستونزه هواره شي.
د پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ د شل اوریز یا ټي ټوینټي سیریز دریم او اخیری لوبه د لاهور په قذافی سټیډیم کې روان دی او له دې وړاندې په متحده عرب اماراتو کې لوبېدلو دواړو میچونو کې پاکستان بری ترلاسه کړو. په 2000
نهم میلادی کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې لیبرټي چاوک سره نږدې وسله والا حمله کړې وه او لاغه وروسته د یاد ټیم د